라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز 15 بجې شپې نن پنځشنبه د کاب یاهود شپاړسمه د مارچ شپږمه او د روژې مبارک میاشتې شپږمه نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه جرمنی ته په دو اونیو کې له اسلام آباد څخه 208 افغان کډوال انتقال شوي دي. په یوې چارتر الوتکه کې پرون چهار شنبه 132 افغانان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسېدل. تر دې مخکې د فبروري په 15مه له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارتر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لیږدول شوي وو. د جرمنی آژانس د راپور له مخې په دغو کډوالو کې اکثره هغه کسان دي چې په افغانستان کې د جرمنی له پوځ او ادارو سره د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې کار کاوه او اوس په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ و. د طالبانو حکومت غواړي چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر 14 میلیونه ډیر نیالګي کیږدي. د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم عثماني پرون د نیالګیو د کینولو د سراسري کمپاین د پیلیدو پر مهال جوړ شوی غونډه ته وویل چې دا نیالګي به د وزارت او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د همکارو موسسو په مرسته په ټول افغانستان کې کینول شي. هر کال د پسرلي له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د نیالګیو د کرلو کمپاین پیلیږي چې یوه لویه برخه یې د نه پاملرنې له کبله بیرته وچیږي. د طالبانو د کلیو او پراختیا وزارت د افغانستان په 122 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت بیان نور الهادی عادل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته ویلي چې دا بندونه د 126 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن دی. دغه تغیرات د دې سبب شوي چې تر ځمکې لاندې د اوبو کچه د پام وړ ښکته شي او واړه بندونه او ډنډونه له دې سره مرسته کوي چې د اوبو سطح بیرته څه ناڅه راپورته کړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگټن د کیف سره استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړي دي. کاغلی راتکلیف زیاته کړه چې دا ګام به لنډمهاله وي ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپله لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، واشنگټن له کیف سره استخباراتي اطلاعات شریکوي. اوکراین د جګړې په ډګر کې د امریکا استخباراتي اطلاعاتو ته اړتیا لري. د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزئی خپل پلرنی ټاټوبی سوات ته 14 کال وروسته پرون چهارشنبه ولاړه. فرانس پریس اژانس ته په سیمه کې چارواکي چې د نوم د اخیستو ډاډه کول وویل چې له دې سفره هیڅوک ور لمخه خبر نه وو او کله چې ملاله یوسفزئی شانګلې ته تله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا سوات ته په هلیکوپټر کې ولاړه، هلته 3 ساعته پاتې شوه او له هغه تعلیمي مرکز څخه یې هم لیدنه وکړه چې د دې د بنسټ په مرسته جوړیږي. پر ملالې یوسفزئی د 2012 کال په اکتوبر کې پاکستانی طالبانو برید وکړ چې ټپي شوه، بیا د درملنې لپاره بریتانیا ته انتقال شوه او اوس هلته ژوند کوي. او د کرکټ د اتلانو جام په پایلوبه کې به هند او نیوزیلند سره مخامخ شي. د دې لوبو دوهمه نیمه پایلوبه پرون د پاکستان په لاهور کې ترسره شوه چې نیوزیلند د 500 منډو په توپیر د جنوبي افریقا لوبډلې ته ماته ورکړه. تر دې یوه ورځ مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د هند لوبډلې استرالیا ته د 4 وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تورخم کې د ناندریو او جګړو نن 14مه ورځ ده. د دواړو لورو سوداګر له حکومتونو غواړي چې جګړه ودروي او لار خلاص کړي.
جګړه مخواس ده د دواړو طرفونو چې دا جنگ د حل لار نه ده، باید خبرو باندې دا مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورځ بلا ناغه پیرونه کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ساري ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړي.
سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې هم سترګو شاوخوا شدید تبه ځاندرد دا ورسره موجود و.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي د طالبانو حکومت دی د هوایي ډګر غم ورته وخوري.
مخکې تیر نظام هم وعدې وکړل دغه د طالبانو نظام چې ته چې دا وایي دا به فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
او اروپایي مشرانو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوې هڅې پیل کړې.
د آزادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ نن د نښتو او ناندریو 14مه ورځ ده. له تیرو څلورو ورځو راهیسې د نښتې زیاتې شوې دي. پرون په تورخم کې درې افغان خبریالان هم ټپیان شول. د دواړو خواوو د سیمه ییزو چارواکو له غونډو وروسته اوس د دواړو هیوادونو تاجرانو هڅې پیل کړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د تورخم دروازې د بندېدو او نښتو له کبله په میلیونونه ډالر زیان اوښتی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړي دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودری شي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅه کوي چې دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار سبب کیږي ودری شي.
کومون خو سکتور خصوصي او د جنگ په درولو کې خاص رول نه لري، خو د خپل تجارانو ته مو جوین چمبر ته او د هغه مخته تجارانو ته د مخته تجارانو خاص لري دواړو طرفونه چې دا جنگ د لار د حل لار نه ده. باید خبرو باندې د مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورځ بلا ناغه پیرونه کیږي د نامناسبه خبره د مالونه د منځ ځي او خلکو ته تاوان رسیږي دواړو طرف ته. منګه د پاکستان تجارانو سم خبرې کړې دي، هغوی ته ویلي چې تاسو کوشش وکړئ خپل حکومت ته ووایئ چې دا د حل لاره نه ده. او منګه هم کوشش کوو، امارت اسلامي هم خواهش دا دی چې د خبرو د لارې نه دا مسله حل شي او جنګ ودرول شي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا پر تورخم هر ورځ شاوخوا 800 موټرو تګ راتګ کاوه او نن 14مه ده چې تر 6000 زیات موټر ولاړ دي. د فبروري په 28مه د شپې له 11 بجو وروسته دا دروازه هغه وخت وتړل شوه چې پاکستانی لوري تور پوری کړ چې افغانانو په ممنوع ځای کې د تاسیساتو په جوړولو لاس پوری کړی دی. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره د فبروري په 24مه او د مارچ په 2مه غونډې وشوې او پریکړې وشوې چې دوی په خپلو مشرانو سره د خبرو تفصیل شریک کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. په تورخم کې له تیرو څلورو ورځو په پرله پسې ډول کله ډزې ودری شي کله بیا پیل شي. پرون چهارشنبه د ځینو راپورونو له مخې د پښواک خبری اژانس خبریال ولی محمد شینواری، د شمشاد خبریال هدایت الله او د حوریت رادیو خبریال عزیز الحسن نعمانی د دې ډزو له عمله ټپیان شول. د دې جګړو په ترڅ کې د دواړو لوریو امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له اوښتې ده، خو لا هم دقیق شمیرې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ایکس پاڼه لیکلي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې خلک مري، ځینې بې ځایه کیږي، د دواړو خواوو سوداګر میلیونونه ډالر زیان کوي، هر لوری یو بل د خپلو مخالفو افراطي ډلو د پناه په ورکولو تورنوي، نو ډیپلوماسي د ستونزو د حل لپاره غوره لاره ده.
و موریدل چې په تورخم کې نن 14مه ورځ ده چې ناندری انختی او جګړې روانې دي، او دغه دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ مهمه او لویه لاره ده، لا هم د هر ډول تګ راتګ او دغه راز سوداګرۍ په وړاندې تړل شوې ده. دغه لار وروسته له هغه وتړل شوه چې داسې راپور نه خپاره شول چې په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو پر ضد هڅې زیاتې شوې او پاکستان هڅه کوي چې ټول بې اسناده یا هغه کډوال چې د پاکستان دایمي اسناد نه لري افغانستان ته ډیپورت کړي. بل ورته د جرمني په ټاکنو کې بریالي محافظه کار ګوندونه مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات د هیواد بهرنۍ چارو وزارت غوښتي چې دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال بهیر د نوي حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیال مشر اندریا لټ هولسن پرون د فرانسې له خبري اجان سره په خبرو کې ویلي د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ګنج پیر نورو هیوادونو کې سلګونه کسان لا هم جرمني ته د تاک په نیت شیبې شماري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري، د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکي ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لینز هولز په ټینګار سره وویل دا حیرانوونکي ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه لپاره د افغان نارینه او ښځو بل چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله. ویل چې په یو غیر شفاف پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکته ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په همدې هیله راغلی وو، خو له بده مرغه دا کیسه ډیره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر تاریخ چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې جرمني ته د تګ په هیله په ایران کې استوګن دی ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېریږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد په یو چارتر شوي الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخوانیو سیمهییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په 13 جنوري میاشت کې د مړینې 1500 پیښې ثبت شوي. دغلته افغانان هم تاییدوي چې د ماشومان په منځ کې په تیره ساري ناروغي زیاتې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغي زیاتې شوې او خبرداري ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیايي سیستم د دې نورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه‌شنبه په ورځ د مارچ په 4مه په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور له مخې دا شمېرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوې او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1301 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې دوه میاشتنی ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله مرسه. اسماعیل هوتک هم د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 5مه ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته سوي دي.
دوی سترګې همداسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پرې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بلو سره ډېره شدید تبه ځان درد دا ورسره موجود و. تاسو لپاره مشکلات زیاتې د کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم هغه امکانات هم ورته رسېدګي په اوس شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هو، تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي، خپله باندې خلک واکسین نه کوي نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه، یعنی زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستن شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې تر څنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د ژمي په موسم کې په یوه خونه کې د ډیرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره په افغانستان کې په 2024 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي وو چې له دې امله 2300 کسان پکې مړه شوي دي. WHO مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته روغتیايي او د درملنې خدمتونه کمزوري شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوي نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راځو، خو اوس ورځو د سیمي او نړۍ یوې تودې موضوع ته. اروپایي مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د فشار د نوي کولو په مخه د عملی نوښت په اړه غور کوي. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر وویل چې کیف له مسکو سره خبرو اترو ته چمتو دی. تفصیل احمد شبراورو.
د اروپا مشرانو پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې د اوکراین جمهور رئیس په یوه لیک کې د ته لیکلی دی چې له ماسکو سره خبرو ته چمتو دی. ډونالډ ټرمپ وروسته له یوې اونۍ کړکېچنو ډیپلوماتیکو هڅو او د اوکراین له ولسمشر زلنسکي سره تر لفظي مشاجرې وروسته کیف ته پوځي مرستې وځنډولې او د چهارشنبې په ورځ یې وویل چې زلنسکي د ته لیک لیږلی دی چې په هغه کې د روغې جوړې خبرو ته زړه ښه کړی دی. دې څرګندونو د اروپا مشران چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا او اوکراین د مشرانو ترمنځ د تیرې اونۍ لفظي شخړو اندېښمن کړي وو اوس هیله من کړي دي چې د سولې د خبرو لپاره عملاً څه وکړي. د فرانسې د حکومت بیان چهارشنبې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر امانوئل مکرون د اوکراین له جمهور رئیس او د بریتانیا له صدراعظم کایر سټارمر سره په ګډه د واشنګټن د یوه سفر تابعیا کوي. دغه مشران اونۍ مخکې هم واشنګټن ته تللي وو خو جلا جلا. ولسمشر ټرمپ د ښاغلي زلنسکي د لیک په اړه د چهارشنبې پر ورځ وویل چې سهار د اوکراین د جمهور رئیس مهم لیک ترلاسه کړ. په دې لیک کې ویل شوي دي چې کیف چمتو دی چې ډېر ژر د سولې د خبرو میز ته حاضر شي چې دایمي سولې ته ورنږدې شو. ټرمپ زیاته کړه چې زلنسکي په خپل لیک کې څرګنده کړې ده چې هیڅوک تر اوکراینیانو سولې ته تږی نه دي. ولودمیر زلنسکي د چهارشنبې په سهار وویل چې دی او د ده ډله چمتو ده چې د امریکا د پیاوړي ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د یوې تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. که څه هم د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف د سولې په برخه کې د زلنسکي خبرې مثبتې بللې دي، خو زیاتوي چې له قانوني پلوه د هغه فرمان له مخې چې په 2022 کال کې زلنسکي لاسلیک کړی و له ولسمشر پوتین سره خبرې ممنوع شوې دي. پیسکوف زیاته کړه چې دا چلند له لویه سره مثبت دی، خو واړه واړه جزئیات لا هم په خپل ځای دي، بدل شوی نه دی او د اوکراین د ولسمشر له لوري د روسیې له جمهور رئیس سره د خبرو په برخه کې قانوني ممانعت په خپل ځای دی.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې د روژې رنگونه درته لرو. خو اوس راځو دې ته چې د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکیالو تنه د بیا پایل کېدو غوښتنو یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دوی له طالبانو غواړي چې د هوایي ډګر غامي وخوري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنې کېږي، خو لا هم پر کړو وعدو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډېر زیات وعدې وشو. مخکې تیر نظام هم وعدې وکړل، دغه د طالبانو نظام چې تا چې دا وایي دا به فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کوم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لویه لاره د موټرو ګڼې ګوڼې، د سړک تنګوالي، له غرونو د تیګو ښویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټولو مشرقوالو ته یو رقم ستونزه ده. ټولو زونونو هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول.
د دغو ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان مریس کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسؤلینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکي برخې مشر مولوی عتیق الله وثیق هغه مهال ویلي وو:
انشاءالله او عزیز په لاند وخت کې به دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لارینه لپاره به ترتیب جوړ شي. ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلند کړی دی. خپل ټول وخت یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی او همدا توپیریز چلند دی چې دغه ولایتونه په هر برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تک په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمان او بلری. په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي، خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړي او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسؤلینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکي الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2024 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکي الوتکې پروازونه پیل کړي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکي الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوې چمتو کړي دي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو ورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو وړاندې درته د روژې رنگونه لرو. خو اوس رازودی ته چې د کندهار اوسیدونکو په خار کې د بې نظمۍ او ترافیکي ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار یو شمیر ښاریان وایي چې په خار او عامه واټونو کې د ریړیو او چلوونکو او ډېرې بې نظمۍ زیاتې کړې او منظم مناسب پارکینونه هم نشته. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
کندهار ښار که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمېر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې د ریړۍ چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړۍ چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې موږ ځای ورکوو د زاړه ګمرک سره، هلته به د کشنۍ ریړۍ ګرځي، هلته به درېږي، خو پر هغه سربېره دا ریلاین ته ویني دا سړک سره داسې اوبه شنې هلکې دونه نه کړي، هلک سړک مابین ګاډي ودري سړک بند ته بیا بانه روان دي، پنځه یا لس دسیه ګنه ناو کشنۍ جوړه سول سړک بند کړي. سروالی دغه دغه ریلاین ته ځای پیدا کړي او موږ خلاص کړي د داخلو
زنده پر داغه شوکو به کې ډیټا کورونه کېږي چې رخصه والا د قانون مخ ته ډیر والا ډیر راشل جوړ کړی دی او دا چوک هر وخت باندې ډیر زیات راشي، مرسکلان ټکورونه ډیر زیات کېږي. په شوالي سمدا هله چې د راش کنټرول کې زره
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غنګونی لای زیاتوالی نه خوښتي. دوی وایي که د پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوي به وسي.
یوازې زه نه، هر موټروان په تکلیف او په مشکل سره اخته دی د رش د وجه څخه. هر موټروان په تکلیف او په ډېر مشکل د خپل ځای پر ځان رسېږي. نو حل لارې ترافیکو باندې اړه لري چې دوی تمځایونه جوړ کړي، د رستورانو مخته، د هوټلانو مخته، د مارکیټو مخته، چې خلک په ډېر اسانچا سره خپل ځان تر خپله مزله ورسېږي. نو ترافیکي پېښې زیات بس د رش د وجه څخه پېښېږي.
که اوس مثال اشکا پر وځې چوک دی، نو پر دغه چوک باندې بیخي ډېر زیات رش دی، چکرم مې سره ځي، نور مشکلات هم مې سره ځي. نو باید چې اوس موږ په ښار کې ترافیکونه زیات شي، ترافیکي وسایل ورته برابر کړي لکه اشاره دي نور مزمات.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار د نظم د شوالي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځینو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او ښاروالۍ پریکړه کړې چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د ښاري نظم د چنګښ په مخه مو د ښار هغه واچونه پیاده روانه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر پیاده روانه باندې د خصلاو تو کې شو د هغوی مخه متر ډیره حد نیولې ده او دا هڅه لا جریان لري. بل د ښار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي، مخکې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېره زیاته بې نظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزلرون کې جمپونه نصب کړل، دې جمپونه ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره د پارکینګونو، د ریړۍ چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوی او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزن جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه، ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک د غراز د نورو پرمختللو ښارونو په ډول د تخنیکی حل لارو یا سمارټ ترافیک سیستم لکه د اشارو، څراغونو، کامرو او د ترافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
روجی رنگونا
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د آزادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او څښاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
نن می ساده دی د کابل ولایت پنځمه ناحیه اوسیدونکی یم. اذان چې وشي روزه په پیرکی یا په بولاني باندې متو، بیا د لمنځونو لمنځونه کوو، د لمنځونه وروسته بیا موږ مکمل افطار خورو او موږ په پیسنی باندې بعضې اوقات ملایه او مربا خورو او بعضې اوقات هګۍ او روغانی خورو.
غنی ما د زرمت ولسوالۍ نه تقریبا د روزې په سر کې راغلی یم. مریضان هم راوړي دي. دلته موږ راغلي وو د دوایي پیسې به هم نه وې. نو اوس ماشاءالله ډېر سهولت ده. لیور خیریه بنسټ لخوا موږ ته روزماتی تیارېږي. ټول انشاءالله خوشحال دي. ټول به یوازان